افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او رېدې ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. در 3 ساعت او ازادي هیمل مخه پایل د 3 ساعت په خبرونو کې پاکستان د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وروستیو سختو نښتو وروسته د تورخم دروازه تړلې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې یوه پاکستاني امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د دغه دروازې د تړل کېدو خبر ورکړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله د سیمه ییزو رسنیو لخوا په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا شوی چې پاکستان لږ تر لږه 19 افغان پوستې نیولي او د افغانستان لوري ته یو شمېر تلفات اړولي دي. هغه دا چې ګرانه ده کرواله ثابت شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیګا اعلان وکړ چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. دفاع وزارت ویلي چې دا پوځي عملیات چې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې وشول د شپې په 12 بجو پای ته ورسېدل. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې په دغو نښتو کې له درنو توپونو، ټانکونو، جنګي جت الوتکو او ډرونونو څخه کار واخیست. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو تایید کړی و چې د هیواد پر خاوره د طالبانو په حملو کې 3 سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند کانګرس مشر راهول ګاندي پر حکومت د هغې ادعا او خبرېدو وروسته انتقاد وکړ چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري کانفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. ځینې هندي رسنیو پرون ادعا وکړه چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبري غونډې ته خزینه خبریالان نه دي پریښودل شوي. دوه هندي خزینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې خبري کانفرانس کې د ګډون مخه نیول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې کانفرنس په تنظیم کې دوی لاس نه درلود. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی وایي د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي ارغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اوسامه احمدان پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته ویل د لاسلیک شوي موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي ارغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرایل باور لري چې شل تنه ارغمل لا هم ژوندي دي. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې 3 تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دوه امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل په پیښه کې 2 نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکچي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د تاریخ چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ خبرو کې منځګړی توپ کاوه. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بي په ورځ یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل او احترامات. تاسو ټول کډر مون درنو زكون کو تا وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړو صحت مند او سریال د صحت چمې بون پتان می رونو کلری زكون کو د تل پسیر مرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند نو افغان مشهور مېرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. رونو کلری زكون کو لکه څنګه چې مرو تاسو د تیر ورځې لوسته مېرمن معصومه اسمتي وردک اړوند او مرو تاسو مېرمن معصومه اسمتي دا کو پیشندل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو هیته لوچی مېرمن معصومه اسمتي وردک څوک او سره ول شخصیت وو او څنګه یو کول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم تکرې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخله دین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته وسیږي تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون که واسم دلوست بده برغه که ده مېرمن هورا خلتی شخصیت ده هغی علمی او سیاسی ورتیاوی بلو. چی مېرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلو ده کمی علمی او سیاسی ورتیاو سقه برخه منه ما. هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یو هوشاره و معتبره مشره و. ولو چی هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یعنی ده غزنی وکمنی یا هم سلطنت پا دربار که یو لو پرمختللو هوشیارو و معتبر و مشرانو لجمله سقه و. د هغه حکمت، سیاسی پوها، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوی دی. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې یې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار ډېر زیات ضرورت درلودل. نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغه د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، ترڅو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونی او ستونزې مشکلات سره مخ شي، دي دا سیاسي ننګونی او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو ترڅو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی چې ته مجبور سو ترڅو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځ څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای. نو دغه لیک دې ته پیدای وکړل ترڅو دغه سیاسي ننګونی لمنځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سی. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیر څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي وسم درنو ځکونکو په دې برخه کې ولول چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومي ستراتیژي، کوم میتودونه څنګه دې کار اخستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسوي وو، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبرې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر بیر لالارې د سلطنت چارې په شته توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی ارادي د شو تدابیر لالارې څخه د سلطنت چارې په شته توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړو. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه ترڅو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیری دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپل سر ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتش و چی د هوشارتیا سیاسی اداری او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسي یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمرسي، لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټولو درنو زکونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسي د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسئ. او درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغه درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې هم ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زکون خدا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړی وو سیږي او یو څه باندې پوسی وو سیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسی وي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو زکون خو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهل و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف خاص فهم درن برزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاحت هم پتان می درنه ګل لري زکون کوله که څنګه چې زموږ استاد ستنن برزی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په اړه مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنه زکون کوله که څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې لوسته یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځې یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله من دیم چې تاسو تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زکونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلو نوم یې په خپله سپوږمۍ ریوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثر څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري، هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دی چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغه پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړل، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قبقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات وي او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډيري لنډي کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوې دي. یعنی ما د مېرمن سپورټوي زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوې دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظمه په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکن کو اوس هم د مېرمن سپورټوي زریاب مشهور اثر لولو چې د مېرمن سپورټوي زریاب کوم مشهور اثر دي د هغو نمونه لولو. د مېرمن سپورټوي د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، داشت کابل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دي چې په 1300 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال د اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی وي، هم کوم لیکنه چې کړی وي، دا په 1300 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوي دي. یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستل دي. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وځي دا چې د مېرمن سپورټوي زریاب ځنې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپورټوي زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د مېرمن سپورټوي زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنی په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د مېرمن سپورټوي زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه فنانو ساو یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی مېرمن سپورټوي زریاب په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپورټوي زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رحن رو دزرگی پا افغانستان تستونه شوا نستونه شوا خوسپورمی دخپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره پا پرانسه کی پاته شوا. یعنی کلا چی رحن رو دزرگی پا افغانستان تا بیرتا بلاله لنو دا افغانستان دا بیرتا تک سخه وروس تا مرمن سپورمی زرگی پا دا حقی سر تک بنکرل حقی دخپل اولادونو دخپل لونو سر یوزه پا پرانسه کی پاته سپر او خپل جون تا ادامه ورکرله. پا در لسهونه نیویم کال کی در رهنورو دزریاب در قویت نورنس نراغی لعمل است پجموی کابل تا ستانشوان. اینه کلی چی پا در لسهونه نیوی هجری شمسی کال کی رهنورو دزریاب قویت نورنس نراغی بندی اختست بله، یعنی دقا کما کرونا نراغی چی و پا دقا نراغی بندی دم ابتلا است بله. نو پا هقا وقت که مرمز پجموی زریاب دیت مجبور است بله ترسو کابل تا بیرتا بلارسی. رحن رود زریاب ده همدی نراغی لعمله مرشوه، یعنی کلسی ده همدیگه بیرت کابل ترستون سوال. نو پامده وقت که رحن رود زریاب ده قویدنونس نراغی لعمله سخه مرشوه. نو درونو زکون که ده وزمر استاسو دنن وزیلوس هلمن دهیم چه تاسو یوسز دکلی و سیجی او پدی بانی بوسی ویست چه برمن سپاجمه زریاب سوک و سر دول شخصیت و کم دول خدمتون از مردگران هیواد افغانستان لپاره ترسر کرده. واسه هم دلوس و ده برها که استاسو ده کورنی دندی پر لور بانی رازو درونو زکون که استاسو ده طول کورنی دنده دریس بلنه می تاس طول تا چم تو کرده دی تاس با هم داغ دریس بلنه پا خبول کتاب چو که لخبول زانا سر نوشته کوی و هر سوال تا با جلا جلا جواب بایست. نمره سوال درانو زکون که سپجموی زریاب ده کمو مشهور و اثارو لکواله ده، یعنی ده حقه کم مشهور اثار لکوالی دی سرطره سوالی ده. دو ده سپجموی زریاب ده لکوالی بسب کی ده کمو نروالو لکوالانو اغیزی ده، یعنی ده کم سب کمی طریقی سخیزی استفاده کرده حقه ده کمو نروالو لکوالانو اغیزی ده بسب کی موجود ده. در این سوال درناز دکون که سپجموی زریاب پرانسی ده ده کم ایلت نمخی کدوالش و داغ ایلت به تاس واضح کوی او خبول کتاب چوکی بی نوشته کوی. نور نو درناز دکون که استاس دنن ورزی لوز پر هم در همدی زی پر و خیلی ده چه خستشی بی بنایه سو یو سبو مزدکری و سیجی در بل دست درست پر چیز استاس پدرانه چفر که حضریشم ده الله فامان.
ده آزادی ملمه دیخ پروانی تمو زنوری اس نوری هر کلی کوم. نن مو داسی او چوک ملمه ده شه دیر عمره پا سوداگری که تیر شوی او پا خصوصی سکتور که دیر پانگه ونه کرده او دیر وقتون هم ده دی سکتور یو لمسئولی نو پات شوی ده. ده کرنی پا برخه که لولی زدکلی کردی د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درې بیا په زرغونه ابتدایي کې د رحتمه سیند په پیری داتم وروسته د احمدشاه بابا لیسې څخه بیا د احمدشاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د البیرن لیسې څخه په پاریغه سوایم. البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوایم. 1965 کال کې زه بیا رالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوایم. او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. دغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د احتیاجي د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغو هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت عثمان عمر په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و فروشی مومند از مر د فامیلی هغه په اصطلاح بیګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي، موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږېدلی یم او خپل کارونه مو د هغه څخه پر مخ وړلي دي او زحمتونه مو کړلي دي، که زما ورونه او که زما مرحوم پلار الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړاو
دو شان چې ډېر وخت ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کوم ما د کورنۍ ذکر مسول یاو، د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې و بخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنې، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه، د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی، هغه ماته په کور کې تدریس وکړو، چې دا غوښمه سویا چې و در زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د وی مشوره راغو چې زبېد سوي امکان ورکم، چې ما د پنځم سیمپ امکان ځان ورکړ دی، چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امکان کړی و للم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم، چې زما د سندر کشر وز مست درغنی د یک ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری وي په سم کې او یو ځای زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما هغه ورشې د وته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي، خصوصا به دا تم سم ته خموش پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته، نو حالت زه په درغنی چې یک چې زما یو مدیرسه یو وخت ته د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ د مکتب مدیر وخت ته لاندې وبخشي ډېر یو موافقه،
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنۍ خوند کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولې،
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته تقریبا زما تا کوم غربي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو، زما د قوت چې البته شرایط ډېر خراب شول، بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور وو د فضل کندری شون شون دی پر مخه مخمنه، البته زموږ کور د فضل کندری شون دی په داسې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې، د دن تر چوک تورته سره دا شون دی وکړ چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور د دې پر مخه مخو، نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول، موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ، هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې، نو بیا دلته دلته موجو.
بله، تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشته انتخاب کړو او هغه نیمګړی پات شو، لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل، سوداګري ته مخه کړل؟
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په 1400 کال کې جنگ شو، اوس د کورنۍ موضوع دا و چې هلته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي، نو هلته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ شول، زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سره لږ مریض دی الله پاک دې صحت ورکړي، چې په خاده خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم، او دا کټ موږ دا سوشل ته د جنگونو پیښ شول، نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ټولانه پېښور ته پېښور ته خاص خبرې پرته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبرې ته کندهار سره موږ دا جنګونه هم ته ډیر سوله، او کوم ځنه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کړې کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي، نو به په کندهار ته راغلم
بیا څه و شو چې
درا سره زما علاقه نه و، د در سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځوي کې چې په دا وخت کې زما ته ته دغه سو مشکلات اولين چې ما انتخاب کړی زما درس په درا ته پیښ نه کړو، بیا می ټیپ پیښ نه کړو، ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا می درا پیښ نه کړو،
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې،
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر لاسه.
بله بله، مو مس کراشو خصوصي ژوند ته نه اتمن متهلی است، څو اولادونه لري؟
ا د د خپل طلب نه هم ځله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر ښه د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ولا ماشاءالله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی ولات وی چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دي چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دي هغه تقریبا دا اوسم درېشې پاره تلور شه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر یال هم د لا اوس فرق هم نسکولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي قدر پم چې زما ورارګان زما تر زمون هم زما ډیر عزت کې او زما زمون تر ما د خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشر تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش باندې کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور څو ته ویل کیږي هغه د غوړي چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډیر ورځ د صادق لري ولی د کامیا شرکت هم صادق لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورچې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې حالت ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څه وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټه وجوړې دولو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د فانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا غیر رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وتوانې دي چې باید پورته شي د 1000 غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیت کاروخته او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وتوانې دي چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی موادو قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی رسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد دي زه جناب ساتي سازمان ملګری دي موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمې پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومکه وکړي د غوښ په کونار کې زلزلې وتور یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېر وده وکړه فکر کوئ چې په افغانستان کې د غد تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دی چې پلان دی چې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه کوم چې هیڅ د اوسپنې به وي تطبیق یې ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پر سوور سو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللی مشته د سیخ په باندې تللی په $200 یا $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سي چې دا به نوري ولاړ نه سي او باندې سوالي دا غا رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وای او دا حقیقت ستولې اوس تقریبا خصوصي کورته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې بیا د سوداګری په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په سکتور چې دی دا یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپلې ارتباطات ټینګ کړي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاسو د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ خارجان خصوصا په افغانستان کې کته چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی دې ته هم پېسلا ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر دې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجار او کوشش په نشي کې درنو همکارانو د کوشش په نشي کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور یا صادرات صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده چې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې کوم څه ده دا هم ډیر مهم رول لوبوي ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې تر اوسه پورې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې بل د شفافیت مسلې ته راځو کراش د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې ده اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالوي د فکر نکوي چې دا لوی یو لوی خنډ او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډیر ورته متوجي وي
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقصد ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچنج فور ټول مشران دا وکول سوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یاد د افغانستان توس اوس پرال سي سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په باندې کې تلویر در ډالر بلو دی او د میشه 200 کل دي ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړل اوس هغه به چې دی ګولي په اوسني شرایط کې د فکر او کومه چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په اړه لو وکولې چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څیر سوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
دا سي د کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع او دا هغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی. تر اوسه پورې دا بي اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وي دی کې بي اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاسه سره وي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ورکړي او کوشش کوي چې خپل وطن په پاپادې کې څنګه کم رول وړوي. تاسو سوال مې سره تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تاسو باور وکړي خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډیره مېړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کې بروش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کې چې څنګه نو په دې خاطر په ډيري لرګي د یو غوزي کې یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې خل ورو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راول چې په کومه محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار څخه دلم نو زه تقریبا 1 ساعت 3 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته تړي کول سي چې ډېر پیغام تقریبا 2 ساعت کې ونیو ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړې ځلې چې دوهم لاین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې چې ما ځنه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک ویلي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیښته کوي. موږ باید شین ولر موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل شاته تاسو ګوري ډیر بنجلارې خلاصې دي. ارزو مې دغه چې نور بنجلارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د 23 کال جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب باندې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح وکړي لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه پوهل کېږي دوه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت شته. نو افغانستان هم قرار خپل مسیر ته کوي. موږ خپل مشوره ورکو د خصوصي سکتور په اړه موږ ملي مشورې ورکو خصوصي مشورې نو او عملی مشورې ورکو چې د افغانستان په ټول عام ولس په ګټه
مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرښه د خزو وندې ته تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نه ول شي وی دي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به څنګه ولو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوی په ظلم مسب دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او ناس ته بچت ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوندونه چې او هم په تجارت کې کته سو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه بیبی خدیجه بیبی خدیجه را غلطانو هغه په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاسي مشه دي په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شت دی وطن په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون میلیون شت په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا ټول بازار ته د شت د چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاص تربیه کوي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شت دي الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه کړه چې هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په غو کې مشغول کیږي خو کراشه د خبرې ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونه ته هم التیا لري فکر کوي چې نړیوال په وسنو شرایطو کې د تزرخ کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیمه نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پنګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پنګونه کوي کڅنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې تر 40 میلیونه نفوس لري کچيري خارجان باندې تل سره مې ویل کې آیا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسي سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا د کول په دې کې موږ وکول سوي چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لولار ودا هم موږ د وکول سي په نوموس په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلچ کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خامواد استعمال کو دنیا ضرورت لري چې موږ خامواد استعمال کې د دنیا ټول یو په بلده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسې کېدلې چې یو څوک یو ماته یو د تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه کوم چې به تای پر ځان سم کړم حریک نسم او لاړ نسم تاسو تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغوړي چې د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مې درې د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا شته زه فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوي سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جنا باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا وي دي کده ان شاء الله رښتیا وي. زه فکر کوم د دې یو مشوره چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي د برجستون ټیرو چې ټول خلک رانیسي چې پښه نشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټوګه هغه ته وایي سلسل کنټینر رزل کن چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک دې پر دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سي کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خرڅول اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ستا او توکو به کوک هیڅ جوړی نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقع دا ولري هیڅوک هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې کثره پرشتہ سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو. یاس نورې شه محترم ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شي کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوچی موږ به دا شرکت دا سغه سهم شرکت جوړو شغه